سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر میگوید که بیش از 700 میلیون دلار برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان نیاز دارد. ضیاءالدین صافی یکی از مسئولان بخش ارتباطات این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که WFP در سال گذشته به حدود 19 میلیون نیازمند که 80% آنها زنان و کودکان بودند رسیدگی کرده است.
همچنان سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده ها را از کمک خود محروم کند. در سال 2024 برای 6 ماه آینده پروگرام غذای جهان برای تمام برنامه های خود به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
به گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 16 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را چگونه تأمین کنند و هر ولایت در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی قرار دارد. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان میگوید که ده‌ها تانکر تیل بی کیفیت را به ایران مسترد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 30 تانکر تیل بی کیفیت در هفته جاری از بندر نیمروز به ایران مسترد شده. اداره ملی استاندارد طالبان از تجار خواسته که از واردات کالاهای بی کیفیت خودداری کنند. این اداره قبلا نیز از مسترد ساختن ده‌ها تانکر تیل بی کیفیت به ایران خبر داده بود. سالانه هزاران تانکر مواد نفتی از ایران به افغانستان وارد می شود. حداقل 4 تن در اثر واژگون شدن یک قایق در بحیره کریبیان در نزدیک سواحل پاناما کشته شدند. مقام ها می گویند که جستجو برای 2 تن از افرادی که به دنبال این رویداد ناپدید شدند ادامه دارد. وزارت محافظت عامه پاناما در اعلامیه دیروز گفت که این کشتی حامل 27 تن بود که بسیاری آنها افغان بودند. بر اساس اعلامیه 2 زن، 1 کودک و 1 مرد شامل قربانیان این رویداد هستند. به گفته وزارت محافظت عامه پاناما وضعیت جوی نامناسب در این موسم سال باعث همچو رویدادها می شود. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی برای رفتن به ایالات متحده آمریکا از راه‌های خطرناک پوشیده با جنگلات بین کولومبیا و پاناما عبور می‌کنند. سال گذشته بیش از 500 هزار تن از این مسیر عبور کرده بودند که نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر بوده است. انتظار می‌رود که ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز توافقنامه 2 جانبه را در قصر الیزا در پاریس امضا کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که این توافقنامه به دنبال تعهدات امضا می‌شود که در چارچوب گروه 7 در حاشیه نشست ناتو در ویلنوس در جولای سال 2023 میلادی صورت گرفته بود. کشورهای عضو گروه 7 وعده کرده بودند که کمک‌های امنیتی درازمدت را به اوکراین فراهم کنند. بریتانیا و اوکراین در ماه جنوری توافقنامه امنیتی 2 جانبه را امضا کردند و کیف برای امضای همچو توافقنامه با سایر کشورها در حال گفتگو است. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی فرانسه یکی از حامیان بزرگ کیف بوده است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید که یک شبکه هکری استخبارات روسیه را خنسا کرده است. لیزا موناکو معاون لوی سارنوال آمریکا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این اقدام مانع از انجام حملات سایبری توسط هکرهای تحت حمایت حکومت روسیه در عقب پوشش راوترهای در معرض خطر در ایالات متحده آمریکا شده است. مریک گارلند لوی سارنوال آمریکا گفته که ادارات استخباراتی روسیه به گروه‌های جنایتکار رو آوردند تا با آنها کمک کنند و راودرهای منازل و دفاتر را هدف قرار دهند. اما به گفته او وزارت عدلیه آمریکا این طرح آنها را خنسا کرده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره فردا شنبه با هم مقابل شوند. بر اساس اعلامیه کرکت بورد افغانستان این بازی در استادیوم بین‌المللی شهر دمبولا در سریلانکا دایر خواهد شد. دومین بازی بیست اوره بین تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه و سومین بازی آن روز چهارشنبه دایر خواهد شد. پیش از این تیم افغانستان در سه بازی 50 اوره یا یک روزه در برابر سریلانکا شکست خورده است. سریلانکا در جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی از تیم افغانستان شکست خورده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره په کې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره شوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې شوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل شوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل شوی دی. او د دې تر څنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي نور ار دغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیر مننه کاکر صاحب. سلیمان کاکر صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډیر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې وو، ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاست کوي خپل ووټ. نو هغه رنګ ډیر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول، ما پښتنم زی وکس بھائی خلق ولی دومر بیخی کم دی سو زوار اگر مطلب پاگ کی یو درے سرور کسان نو آگوی راتے ول سی سہار لرش خلق ول ووس نو بس اگر شاید ختم سوئے اس ما پا فکر سی خلق دا تیر الیکشن پا نسبت ہر وجہ سی دا خلق و شرکت ما تلرش کم معلوم سوئے
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکار رسو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیشین پکې ډیری دي؟ نام نی پکې ډیره ده.
او دا امن ښکار خبردار سره سی ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خنا چې هغه خو دې ځای ته ګوري چې په اسما زدلته محفوظه نو بیا خلک هلته زی. لیکن دا بلوچستان کې سی په خانوزی او کلاسی پلاکس کې مې پیښ وسوه خلک ډیر وو وېرول، چونکی ټلیفون اگر انګا ډیسکنیکټ وي زما دا ډایرکټ حال نه وسو، او په واتس اپ او په دانور ګروپونو کې سی خلکو هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوي چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کم برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوی دي؟ ځکه چې ځینې راپورونه کې خلک وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یا بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي، تقریبا ډیر کم داسې شوي دي په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا وه سي الیکشن کې سي ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیانې. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیه وه ناګرنګه کمپین وو، ناګرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیه وه، یو چا داسې نه کمپین وکړي نه داسې عوامي جلسې وکړي نه داسې جلوسونه وایستو نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکو سهار کال دوه بعد به بیا نه. او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري، کچیر ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغو سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتر کړي. لدی وجه دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې د پرس کلب له مخه درنا وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه وران ولې وچا الانکې ټول په سړک کې په دې سره د بداکار د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلی وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله
بے خیمه تکامل معلومه سو. ډیر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رائے نتیجه لري، د دوی رائے شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پوره چې کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه روانه ده، له 1900 کال زیات وروسته پورې دغه یو لسم انتخابات دي یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وای چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وای دروشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وسو یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي او دا په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کوم عالمان دي په دې پروسه کې شکیل دي هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلیدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي نو دا ډېره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه خو اوس سیروس تر بله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاو سوی دی او خلک لیدلی دي نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې هلته چې بله کومو کاندیدانو سره خبره چا کوله یا ما هم چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده له دوی ځای به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو د زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
اډیر مننه کاکر صاحب برته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د کوم د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې اسلام آباد کې خو د دې مشر ته وسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا کم سي جلسې کې د کم سي ځوانان دي هغه چې کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه نو له دې وځي هغه کم ځوانان سي د جذبه پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا له خلکو سر به کمپین کوي کورو ته ورتلل نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی سدا سی و الیکشن نسته عمران خان نسته نو تاسو کور چیرنی او کوم چې روایتي پارټيان دي لکه مسلم لیگ نو دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنگا یا د پیپلز پارټي رنگا دینه هغه هغه رنگ خلک د سی بسرازی و ټچی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده خو هغه رنگا نه جلسې ته راځي نه جلوس کوي نه جنډې وړي نه موټر سایکلانو باندې غلګي ریلیانې راباسي د پی ټی آی په خلکو کې دا غ شی و شو دی به ځوانان وو په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټر سایکلانو په دې مرکز کې په افټن مرکز کې په اف 6 کې بغیر زیدل جنډې به لګولې وي ترانې به لګولې وي نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګ د ځوانانو هغه رنګ شرکت پکې نو قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نو قدرت سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانانو اونجونو او زنانو پر هغه پر کوم سکیم په د الیکشن غو پر هغه باندې خلک ول
ډیر مننه
نو چې ټیم پولیس آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارٹی یا یو گروپ ته ستاس رازوی دا نور بن راځي نو بیا خوش کاره خبر دي چې د خلکو هغه رنګا دلچسپی ختمونی سی بیار شي سیٹ دی یعنی یو پارٹی کلیم کې ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا نه شي ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه خیر یوسه لتا سره دومره خبرې وي نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام باور کو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویلی شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی کاغه ملی اسمبلی وی چا غټلی د خبرال صدر اعظم څوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو لدی ورسته بیا اسمبلی را غشتل کیږي او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند کوم مشر دی د ملی اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه ورسته بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ترازی او په دې منځ کې به نو بیا ډېری چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت وڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې بیا ډېری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه شي
ډیر مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس پلاست مرکلی وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ مثلا مهاجرې ویستلو روابط ډیر شنول
ډیر مننه سروان سپتا ستا کاکټ سپتا ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چاره مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي یعنی که داسې ظاهر نه ښکارې کله پر دې ترشا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو یا د تیر شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې د سفرونه وکړه ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناست کېدلې په دې ټولو برخو کې موږ خو آلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو د افغانستان سره د کو د پالولو تجارتی مسائل اقتصادي مسائل په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره دا غي وي نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال لري چې ډیر زیات د سو وکول شي دوی انتخابي یا جمهوریت حکومت مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی سل فیصد لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي دغه دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوریت حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادګي وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګماره لغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم مخکاري چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي ځکه چې کم حکومت که راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس مونږ که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنټ نو هغه نه منل کېږي نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمس ځینې وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې که ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخوا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښې اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغی هغه سابقه که یو غاړی ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو طبعا ځان یې د دې وطن د چارو مسؤول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم مونږ سره بعضې ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب زاخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات یې نه و ګټلي، نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د ده عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خود د یو مشخص دریزو تیرو شلو کال نه داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره هم د ښه اړیکې غوښتلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید هیڅکله بند نشي او هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړ. د کډوالو په اړه هم د ډېر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت خود بیا ویل چې یعنې دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا. خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته دته د پاکستاني استخباراتو د پوځ خوا هغه سری کرخې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی، او ما هغه چې بیا ما عمران خان ډېر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پرې راغله، نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري. نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چیرته جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کومه خاتونه دی او ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي، نو په دې زویم چې په طالبانو کې د یوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت یې د شړېدو د ماتېدو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف څخه په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي، په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي، او د دې اعتبار تر یو حده پورې شدی. نو اوس نواز شریف راځي، اوس هم پاکستان کې د کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي، نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې، او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو چیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دي شي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردر شمس لطاس سخمنانه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې باس کې ګډون وکړ.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای سید محمد ظاهر محسنی، مشهور به نوید، هستند که خودشان گردانده برنامه نشرات کتاب نیز می باشند. محترم آقای نوید محسنی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سب
یک دنیا تشکر. نظر سب چی کلام شیرینی که انسان مثل مرا مهمان آزادی کنین. آزادی نیاز فطری هر انسان است.
آقای نوید، مثل همیشه بفرمایین اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
نام مده تذکره بود از سید محمد ظاهر محسنی، و بعد چون در دوران جهاد در یکی از مناطق محروم افغانستان مکتب را تأسیس کردم و خدا را شکر موفق شدیم رو تا صنف 12 ارتخابتیم، در اونجا شاگردایم برای من لقب نوید دادن. به او دلیل در کتابایی که پخش میکنم، در آثار هنری که گاه گاه خلق میکنم، در اونا ترجیح میتونم که نام نوید بگویم. که من شاگرد ادبیات فارسی هستم،
خب محترم آقای سید محمد ظاهر محسنی، مثل همیشه که در این برنامه عادت دارم و مخصوصا اگر من مصاحبه انجام بتم، از خود مهمان خواهش میکنم که اگر بر زبان خودشانه و شنوانده عزیز رادیو آزادی معرفی ای بکنن در کدام سال تولد شدن، مثلا مکاتب ابتدایی و ثانوی را کجا خواندن، دانشگاه را کجا خواندن، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی
متولد 14 اوت 1342، ولسوالی مرکز بهسود، ولایت مردان میدان وردک، و دره که در اونجا متولد شده معروف است به دره کجاب که آب از امو دره به بند چک وردک میرزه که قسمتی از برق کابل در دوران صلح و امنیت تأمین میکرد. ما در بخش هزارجات هستیم، با وطندارای وردک همسایه هستیم. یه نکته قابل تذکر میبینیم که در زمانی که کابل دچار جنگای تنظیمی شد، شایع بود که سنی و شیعه یا افغان و هزاره بین هم جنگ میکنن. این میگه در منطقه ما مطلقا دروغ بود. ما با وطندارای وردک خود میانه بسیار خوب داشتیم، داریم و خواهیم داشت. این کسایی که کوشش میکنه تفرقه قومی بندازه به نظر ما ناکام میمانه توطئه‌شان.
خب در مورد تحصیلاتتان نگفتین.
من مکتب ابتدایی را میشه گفت به اسپنکلای خوندیم، ولی واقعیت امری است که ما در عراق بودیم. سال 52 که از عراق پس آمدیم، یک ذره مرا به مشکل در مکتب پذیرفتن. در زمان داود خان بود، خدا رحمتش کنه، از بهسود رایی میکرد در کابل، از کابل رایی میکرد به بهسود. بالاخره بعد از یک مقدار زحمت و تلاش من موفق شدم در مکتب اسپنکلای سنف 4 و 5 امتحان سویه بتم و در سنف 6 شامل شوم. دیگه مکتب ابتدایی را در اسپنکلای خوندیم، بعد از او به ترتیب رفتیم در متوسط سرای غزنی، از متوسط سرای غزنی در لیسه غازی، و از لیسه غازی سال سنف دوم لیسه غازی بودم که به دلایل مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد من تحت تعقیب قرار گرفتم و مکتب اعلا دادم طرف مناطق آزاد شده، یعنی مناطقی که تحت کنترل مجاهدین و زمان بود. رفتم و در اونجا یکی دو سال سپری کردم که من کورس اکابر برای مردا ساخته بودم، همشیرین برای خانوما، و بعد با مجاهدین از اون محل دچار مشکل شدیم و اینا تصور کردن که کورس سواد آموزی ساختن مختص به حزب دموکراتیک خلق است، او رو اعلام دادیم. بعد رفتم در ایران، البته باید مختصر کنم دیگه، دیدم باز ادبیات در ایران در دانشگاه پیام نور خواندم. بعد از او برگشتم در افغانستان و امو مکتب را که قبلا هم تذکر دادم که کل حاصل عمر ممو است، دمو زادگاه ما که این منطقه گیروی روزی دره کجاب، سه دوم ولسوالی مرکز بهسود و ولایت میدان وردک تأسیس کردم و 10 سال عمرم امونجا گذشت.
بالاخره سرحد شما چطور به خارج رسید؟
من سال 99 میلادی منطقه ما را طالبا گرفت در دوران اول، و اینا پیش از این به مجرد مسلط شدن در منطقه از امون مکتبی که در ساختنش سهم بزرگ داشتم من در تأسیسش، از لاسپیکر امون مکتب حکم اعدام مرا اعلان کردن. دلیل شنامی بود که من دختر و پسر با هم درس دادیم. به زحمت زیاد یک مقداری از زمینا را گرو دادیم. بازم به یکی از امون زمان از صورت رشوت $5,000 دادیم که اونا مرا تا سرحد ایران رساند، و بعد از ایران از سفارت پاسپورت گرفتم، باز طرف اروپا آمدیم و در اتریش پناهنده سیاسی شدم. 2000 وارد اتریش شدم، تا سال 2008 در اتریش بودم که اونجا هم کورس آموزش زبانهای مادری پشتو و فارسی و همچنان قرآن کریم در شهر لینز ساختم. با سال 2007 آمدم لندن، ما در لندن هم موفق شدیم که تئاتر گوهرشاد بیگم اجرا بکنیم که خوشبختانه در زنده شدن هنر تئاتر بعد از جنگ و تئاتر نقش داشت. از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد، از انگلیسی پخش شد، از صدای امریکا، از جامعه جمع ایران و تلویزیون های وطندارا، هم از تلویزیون مسکنیار و از شبکه نوید تورنتو یک گزارش های یا به صورت کامل پخش شد و باعث شد که مجددن هنرمندای بزرگوار به هنر تئاتر در افغانستان که در دوران امان الله خان تأسیس شده بود توجه بکنند. به این دلیل ساکن اروپا شدیم و هنوزم قسمت آبودانه هم اینجاست که یکان کار فرهنگی بکنیم و از جمله تأسیس چینل رادیو کتاب که در خدمت وطندارا هستم و با هنرمندا و نویسنده ها مصاحبه میکنم و اجازه میخوام از شما که یک گپ از تریبون آزادی هم عرض بکنم که دوستا اگر قصد داشتن با رادیو کتاب مصاحبه کنن از فعالیت های خود بگن، با کمال میل به خدمتشان هستیم.
نتیجه از این کارهایتان چگونه است؟
خیلی زیاد موفق نیستم. دلیلش ایست که سیستم را که البته یک نکته در مورد تحصیل من اینجا جایش از تذکر بتون، باز من از دانشگاه المصطفی ماستری خود در رشته دین و رسانه یا ریلیجن اند میدیا گرفتم که باز روش را که برای پیشبرد برنامه های خود تعقیب میکنم من روش کاشت هست. دلیلی که پیش خود دارمی است که در افغانستان برنامه هایی که احساسات مردم را تحریک میکنه که بسیار زیاد است. حتی ابر رسانه ها هم گاهی دچار همین مرض میشه. تحریک احساسات قومگرایی، مذهبگرایی، زبانگرایی، سمتگرایی بسیار زیاده است. بنابراین من لازم دیدم که در رادیو کتاب برنامه‌های خود بر مبنای سیستم کاشت عیار بسازم که به اون سیستم ما مشتری به ترتیب جذب میتونیم. به جای از او کار ما استمرار داره و امیدواریم که داینده ها ثمرش مفید باشد انشاءالله. اما در مجموع راضی هستم، بد نیستم.
شما وقتی که صاحب نشرات هستین چگونه یک موقف میگیرین در قبال مسائل افغانستان؟
در قبال مسائل افغانستان من موضع ملی و اسلامی دارم. معتقد هستم که جهاد بر علیه ارتش سرخ ملی بود. نمونه های هم داریم، من باب مثال در زندان و زمان وطندارای سیک ما هم بود و در زمان در مصنف دک ما بودم گاگای در جبهه بسود می آمدم. سنفی های هندو باور ما و سیک های ما دو روپیه یا دو افغانی که داشتن امور آسپدین و نیولجین و اینی تو گپا می خرید که ایره ببرین با مجاهدین بتیم که آزادی افغانستان می ای که متاسفانه او جهاد چقدر بیرحمانه قدش بازی شد و بازی به سرنوشت مردم افغانستان یک بار تزی است. بنابراین ما اصول رسانه‌ای را رعایت میکنم. در اون زمان جز مخالفین حزب دموکراتیک خلق بودیم و مخالف کودتا هنوز هم هستم. هر نوع کودتا، حتی تریبون رادیو کتاب برای ازی وطندارا با کمال میل و رغبت باز است تا بیایه و گپای را بگویه که ما به عنوان مخالفینشان از این طرف جبهه متوجه نمیشدیم. اونا بیایه با ما راز دل کنم. من معتقد هستم که هر چقدر بیشتر گپ بزنیم ما به صلح نزدیکتر میشیم. اما گذشته ها را فراموش کنیم و یه گپ حکیمانه پروفیسر کارل پاوپر در نظر بگیریم که بیاین صادقانه اعتراف کنیم اکثر مشکلات امروز جامعه ما ناشی از کارهایی است که با احساسات پاک در قدیم بنیانگذاری کردیم. این گپه لازم است که هم اسلامگراها و هم طالبا در نظر بگیره تا بتانیم صاحب وطن شویم، افغانستانی داشته باشیم که دو تورست غربی آزادانه بیایه گذر کنه و همه مردم افغانستان آزادانه به کارهای خیش مصروف باشه. مولوی صاحبا در مسجد و ارشادات دینی مصروف باشه، سیاست مدارا زمام امور سیاسی افغانستان به دست بگیره و کار به اهلش سپرده شوه. به تعبیر قرآنی انتعد الامانات الى اهلها، چون همه زندگی از نظر قرآن امانت الهی است به دست ما و این امانت ها به اهلش سپرده شوه که افغانستانی داشته باشیم که یقینا شیرینی و حلاوت از او دوران صلح در کام همه هموطنان ما هست، چی اونایی که ضد جنگ جنگیدن و چی اونایی که جنگ افروزی کردن.
شما روی رای حل های مسالمت آمیز زیاد تاکید کردین. در یه آخر آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در یک نشستی که در او نشست حتی مولوی نظامی که از ریاست 05 استخبارات حکومت طالبان هم در او تشریف داشته، بعضی مسائل به زبان آوردن. از جمله اونا گفتن که اینا گله دارن از رهبر طرف طالبان، از خود هیبت الله خان، که چند موضوع رو گفتن. اونا گفتن که در 3 مورد اشتباه کردن. اشتباه اول در مورد استاد مزاری رهبر ما بودن که اعتماد کردن، اونا اعتمادشان به جا برآمد. دوم مسئله مذهب است، فقه جعفری را میگن از نصاب تعلیمی انداختن. و مسئله سوم مسئله ناموسی است گفتن. از نقطه نظر اونا میگن که این 3 موضوع باید حل شوه. و در مورد امر به معروف و نهی از منکر در این مورد میگه ما به این مخالف نیستیم، اما با روش تند و خشن مخالف هستیم. از این نوع نشست ها و از این نوع سخنرانی ها چی نتیجه خواهد گرفتن؟
من اتفاقا در این مورد خیلی خوشبین هستم، معتقد هستم که یک افق جدیدی برای گفتگو باز شده، به خاطر از اینکه علمای دینی میایه یک امارت اسلامی را مورد انتقاد قرار. امارت اسلامی مطابق دیدگاه طالبان یک امارت است، ولی این بزرگوارا چی در صدر قدرت باشند چی در ذیل قدرت باید توجه داشته باشند که اکثریت مسلمان ها در دنیا متعلق به هر مذهبی که باشه این او حکومت حکومت دینی نمیپندارند، حکومت ایدئولوژیک میپندارند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی انتقاداتی که کرد به نظر ما بجا بود. من باب مثال وقتی که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر، از نظر دینی ای گپ به این معناست که ما مردم به نیکی امر میکنیم و از بدی نهی میکنیم. تعریف بدی و نیکی باید مطابق شرع صورت بگیره، باید فقها او را انجام بده و این فقها باید مورد تصدیق الازهر مصر از نظر مذاهب اهل سنت باشه و مطابق مذهب امامیه من جمله مذهب جعفریه باید مورد تأیید آیت الله هایی که ساکن نجف هشت یا قم است از اینا باشه. هر کس نمیتونه فتوا بده. و بعد شرط دومی کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه باید دقیقا بفهمه که نمی کار ازی از جمله نهی که از یک منکر میکنه او جوان یا او کسی میتونه یک مسلم هم یک چیزی بد را مرتکب شده، انسان جایز الخطا است، اما کسی که ناهی از منکر است این باید یک قدر علم داشته باشه که اونمو فضا را تشخیص بده که اما امی گپ هایی را نهی کنم امی سر لج نمیفته به حکم طبیعت انسانی. اگر تشخیص بده که سر لج میشه بنابراین باید منصرف شود. یک ضرب المثل ما و شما در فارسی داریم که مگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. مخصوصا امر به معروف بسیار موضوع دقیق است و اینا وقتی میاید دخترهای مردم در مکانهایی میبره که معلوم نیست در کجا بره، مسلما که از نظر شرعی امر قطعا ناجایز است. ما در دوران خلفای راشدی میگه پاره که نداشتیم هیچی، که حتی در دوران عباسیه و امویه نیز این امورات نداشتیم. اینا اگر یک لطف بکنه، یک بازخوانی در قرائت دینی خود بکنه، مسلمان از هر فرقه ای که هست میگه ما پیرو مخلص پیامبر عظیم شأن اسلام است، هر فرقه ای چی رو میکنه. ولی واقعیت امریست که ما هیچ کدام مایی ثبوت نداریم. از کجا ما میتونیم با معیارا با سنت پیامبر و امورات قرآنی خودمون طبق کنیم از تاریخ اسلام؟ وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم ما میبینیم که اسلام یک تمدن عظیم را برای بشریت ارائه کرده که در دو چهره های درخشان بسیار داریم که در اون شرق و غرب افتخار میکنه، اگرچه فعلا در مطبوعات عمومی کوبیدن اسلام رایج شده، ولی هیچ کسی نمیتونه ابن سینا را عظمتش و خدماتش در دنیای بشری انکار کنه. و همینطم نو اندیشی های سید جمال الدین افغان نمیتونه کسی انکار بکنه. امیر خم از مولانا مودودی یا علامه اقبال انتقادات آیت الله وایزاده بهسودی به بسیار امور برحق بود و بسیار هم از موضع تواضع صحبت میکرد. عرض مایی است که یه علمای کرام و همچنان طالبا که امروز توب در زمینی از اوناست که چی رقم بازی میکنه، هم صلح دست از اوناست هم جنگ دست از اوناست. من میگم از احتیاط کار بگیرن، دنبال براندازی نباشن، دنبال ازی باشه که یک حکومت قابل پذیرش برای همه به وجود بیاید. افغانستان طبیعی است که با سیر تاریخی تکامل میکنه. وقتی ما تاریخ معاصر افغانستان رو بخوانیم و صلح پسند باشیم، از دوران نادرخان مرحوم تا دوران داوودخان 50 ساله صلح داشتیم. آدمای مبتکر رو ما از مردم داشتیم. من با مثال خدا رحمت کنه حاجی نادر ترکمنی را که شهید شد، ایشان از جوالیگری تا سطح عضویت پارلمان ارتقا یافت. ما تاریخ خود واقع بینانه ببینیم و به سوی صلح برگردیم. وقتی که صلح آمد، انتحار از بین رفت، انفجار از بین رفت، تازه کم کم ما دارای آرامش ذهنی و روانی میشیم و میتونیم افغانستان سیال پسند آباد کنیم، دمو حد برسانیم که در یک زمانی حتما دوستای همسن سال ما یادم است و شان مونده که ما پاسپورت ما در ترکیه ویزه نمیخواست، در آلمان ویزه نمیخواست، ولی بعد از کودتای 700 پاسپورت ما اعتبار یک کتابچه را هم نداره، حتی پاسپورتای دیپلماتیک ما اعتبار نداره. برازی که وقار و عزت خود زنده کنیم، نیاز به صلح، امنیت، آرامش و دوستی و برادری داریم. یک اصطلاح غلط رایج شده که میگه همدیگر پذیری. من معتقد هستم که ما همدیگر نیستیم، ما یک ما هست، یک مای واحد، یک ملت واحد، مظلوم، مستمند و درمانده، و باید با هم با مصالحه و سازش زندگی کنیم.
آیا طرف طالبا به این موضوع چقدر اهمیت قائل است و چقدر در روش خود تغییر خواهد آوردن؟ از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین که طرف حکومت طالبا به این گونه سخنان و به این گونه خواهش‌های مردم و ملت چگونه جواب خواهد دادن؟
من در این مورد نگاه تاریخی دارم. ما وقتی که تاریخ افغانستان رو بخونیم و تاریخ احزاب سیاسیش رو بخونیم، متوجه میشیم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هر دو جناحش، پرچم و خلق، یکی از احزاب عدالت خواه بوده و دلیل تأسیس شمامی بوده. اگرچه خب ملاحظاتی در این مورد هست که در اونا نمیپردازم، ولی خب امی حزب وقتی قدرت گرفت، یک حزب بود که با تمام توان میخواست قدرت وسیله باشه برای تقسیم مساویانه ثروت افغانستان به مردم افغان. جنرال قادر در خاطرات خود می‌نویسه که ترکی زنگ زده برش که یادم نیست که چند وقت بعد ترکی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. روز دومی که ایشان به عنوان رئیس جمهور اعلان میشه، زنگ میزنه که شما خوب مرا اینجا بندی کردین در ارک چهار طرف این پیرس و اینا، بیاین مرا بدون بکشن که دق شدیم. و جنرال قادر تبصره میکنه که متوجه شدیم که اینا میخواید دمو تفریگاه های بره که زایرشای مرحوم میرن و اینا اشانه به دریکیان و به تفریگاه ها میبره که اگر کسای دوست داشتن بخوانه. من میگم طالبایی که فعلا سر قدرت از سرنوشت تمام این حکمای افغانستان عبرت بگیره و باید به صلح تن بده. طالبا یقیناً به خوبی میفهمه که اکثریت مردم افغانستان اگر خاموش هم ششتن به خاطر ترس است، به خاطر رعب و وحشت است. اینا به یاد داره که به زمان آقای کرزی و اشرف غنی وقتی رای گیری برگزار میشد کلک مردم اینا بریدن، ولی در او صف رای دهی کمبود به وجود نمیاد، مردم با کلک بریده میامد رای می. یعنی که اونا اونمو سیستم خوش داشتن و اون سیستم هم نامش جمهوری اسلامی بود. حالی که از قدرت افتاده، خب هر کس حق و ناق سرشون انتقاد بکنه، مسلمن که هر حکومت نقیصه ای داره انتقاد باید بکنه، قدرت چشم طالبا را کور نکنن. در صورتی که مؤمنی به اسلام باشه کور نمیتونه. به چی دلیل؟ به این دلیل که اینا خطبه اول حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول مسلمین حتما شنیده که وقت خطبه خلافت خدا میخوند گفت که تا زمانی که من به سنت نبوی و عدالت اسلامی رفتار میکنم از من اطاعت کنید. و اگر نمیکدم کلامش همین جا رسیده بود که از آخر صف یک چوپان در شرنگ شمشیر خودم میکشه میگه یبن قحافه، یعنی بچه قحافه، اگر از عدول کردی قدینی شمشیر راستت میکنم. حضرت ابوبکر از منبر پایین میایه، پیشونی از چوپانم میبوسه، میگه تا زمانی که امت مسلمانی رقماگاه باشه ما نمیتونیم منحرف شویم. عرض ما به عنوان یک معلم برای طالبایی است که باید به این گفته ها تن بده. مردم شیعه افغانستان برای از اینکه مذهب خود رسمی بسازه راه بسیار دور و دراز را طی کرده. از صلح جویی و کلام حکیمانه آیت الله حجت کابلی شروع شده تا رسیده به دوران ما که روشنگرانی از این مردم تپو تلاش کردن برای فرهنگ، برای ارتقای فرهنگ کار کردن. اینه میخوایم بگویم که طالبا توپ در میدانش هست. اگر میخوایم افغانستان واقعا آرام شود، میخوایم به صلح آرامش برسه، باید از خود انتقاد کنه و از سرنوشت گذشته ها پند بگیره. ریاست چنان دیوانه میسازه که شاگرد وفادار بالش در بدهن استاد خلاق خلق خود میگذاره و خفه میکنه. همه ما انسان هستیم، ممکن که دوچاری از این خطاها شویم. این فرق نمی کنه که ما شعار ما اسلامی باشه یا مارکسیستی باشه. طبیعت انسانی خودخواه است. بپذیریم که اشتباه میکنیم، راه صلح و سلام پیدا میکنیم و میتونیم به انسانهای اصلح تبدیل شویم، چرا که پیامبر ما به خاطر آموزش اخلاق انسانی آمده. پیامبر بزرگوار ما میگه من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق بیاموزم. خب این مکارم اخلاق خود درجات داره. مکارم اخلاقی نیست که دخترهای مردم از سر خیابان بگیریم که تو پیرن کوتاه است یا تار مویت معلوم میشه. تو خودت یک دفعه به خود نظر کو، آیا تو مستحقی؟ تو این استحقاق داری که بدیشان رو ببینی؟ طبیعی است که نمیتونی برسی. خب حکایت معروف است که کسی مستحق سنگسار شده بود. در دوران حضرت علی هم خوندم، ما در دوران حضرت عمر هم، با مسیحی ها در دوران حضرت عیسی میگه. و این بزرگوارا هر کدامشان که نیه با این سنگسار مخالفت میکنه. گذشته از که حکم فقی سنگسار بسیار سخت است، یعنی او قابل تعمیل نیست مطلقا، از او میگذاریم. ولی ما حکایت از حضرت عیسی میگیریم که طالبا قد پیروای از این مذهب جنگیده. خب حضرت عیسی از این استنکاف میکنه، خودداری میکنه، مردم عصبانی میشه. اگه بسیار خوب، پس یک نفر پاک سنگ برداره میزنه سنگسار کنه، هیچ کس سنگسار نمیکنه. خوب نیست که رده های پایین طلبا که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میه یک دفعه واقعا سر به گریبان خود فرو، مقدر پاک است که یک زن سنگسار کنه یا امر به معروف کنه یا نهی از منکر کنه؟ مسلمن که نیست، به حکم فطرت انسانی نیست. نباید مغرور شویم که امروز تفنگشان ما. همین ندا و گفتگویی که بین علما به وجود آمده امیر لبیک بگوید. تنها وایزادی به سودی هم نبود، یک عالم در قندهار هم اعتراض کرد، یک عالم به قندوز اعتراض کرد که متاسفانه گفته شد که عالم قندوزی را بردن. به نظر ما با کشتار، با ببند انداختن ما به صلح نمیرسیم. اگر واقعا صلح دوست داره باید به این گفته ها تن بده و وارد مذاکره شود تا از شر استخبارات جهنمی منطقه و ابرقدرت ها خلاص شویم. تا زمانی که ما صاحب کشور خود نشویم نه امسایه ها به ما رحم میکنن. حکومت ایران مدافع حقوق مردم ایران است، حکومت پاکستان مدافع حقوق ملت پاکستان است و بازیچش ما شدیم. ما باید صاحب سرزمین خود شدیم، از این همسایه های عزیز خودم گلایه نکنیم، عملی به مصر بکنیم، اونمو توانایی را پیدا کنیم. مگر در دوران زایر و داود تا ایران همسایه ما نبود؟ بود. ولی چرا نمیتونستی قرار بکنه؟ چون یک حکومتی داشته. واقعیت امریز که آلی فعلا اینمی بود قضیه بسیار ضعیف شده. بنابراین طالبا اگر صلح میخواهند باید تن به این مذاکرات بده.
آقای محمد ظاهر محسنی نوید، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. البته قابل یادآوری است که نظر شما نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی کند. تشکر از مصاحبه اختصاصیتان به رادیو آزادی.
قربان لطف شما نظر سید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.